دا دی چې دوی د هغه روژې میاشتې هغه مفهوم ورته نه ده درک کړی چې په دغه میاشت کې باید چې څومره مونږ کولی سو ښه خبر باید زمونږ د خولې وځي او ښه کار باید زمونږ د لاسه وسي.
نن امدا موضوع چیرو ملتیا موکړی قدر من اردونکو دنیا لمان وای چې د روژه میاشت تر بل آر وخت زیاته د صبر او سلې یو بل منلو او عبادت میاشت ده. په دې میاشت کې له بې وزلو سره مرسته، نیک چلند او مهرباني دومره اجر او ثواب لري څومره چې روژه نیول لري. خو یو شمېر کسان وایي چې ځینې ځوانان په دې میاشت کې هم یو له بل سره تریخ چلند کوي، حتی تر دې چې خبره تر وهلو ټکولو هم رسیږي. افغان ځوان ډاکټر نیاز محمد هم درد په دې اکله وایي.
پروژه کې چې د باندې مونږ کله وځو سره مخامخ کیږو، ډېرې ځوانان جنجال کوي د خلکو سره او د دې مختلف لاملونه کېدلی شي، مختلف وجې کېدلی شي. یو ځانګړې وجه چې مونږ ګورو هغه د سالم مصروفیت نشتون دی. کله چې سالم مصروفیت شتون نه لري نو واضح خبره ده چې خلک په بیکارۍ کې اړ کیږي چې هغه جنجال او اعصاب خرابي او دې شیانو ته لاس واچوي. یو ستر لامل چې دی هغه د بې حوصلګۍ او هغه د کاري فرصت نشتون دی. د دې نه علاوه پروژه کې چې دی عموما خلک پروژه کې بله عمده دغه چې دی دې لامل چې کېدلی شي ډېرې ځوانانو په نشې توکو روګدواله کېدلی شي امکان دی ولري چې هغه ځوانان چې سګریټس کې یا نسوار کې یا مثلا بل د سیو مسکرات استفاده کوي، نشې توکو استفاده کوي، نو پروژه کې دا غیر رسیدل چې هغه ستونمن کېږي، کمیږي هغه د اصلي مقدار نه، ځکه هغه کم روټین چې دی په وخت باندې دې استعمال دی نو هغه کمیږي. نو چې کمیږي دا هم خپله مستقیما تاثیر کوي په اعصابو باندې، نو دا هم یو لامل کېدلی شي. مختلف عوامل کېدلی شي خو ستر لاملونه د نشې توکو استفاده او بل کاري فرصتونو نشتون دی.
یو شمېر ځوانان چې کله دا سپجارو جنجال له نورو سره بیا نو کار څومره وړکۍ خبره وي نو وایي چې زه روژه یم، ما سره خبر نه کیږي یا ټوله ملامتي پروژې باندې اچي. دا موضوع تاسو څومره لیدلې ده؟
ستونزه ده مونږ په ټولنه کې چې ګورو مونږ سره مخامخ کیږو، ډېر ځوانان واقعا هم دا خبره کوي چې دا د روژې مسله ده. په داسې حال کې چې روژه لکه د اعصاب خرابۍ او د دغه یو لامل نه شي کېدلی، بلکې هغه بیرونی عوامل دي چې هغه سبب دي کیږي چې یو څوک مثلا هغه جارو جنجال او اعصاب خرابۍ دي تاړ کی. روژې اصلي لامل نه دی، اصلي عوامل بیرونی څه دي چې ما تاسو سره مخ کې یادونه وکړله. خو په ټولنه کې مونږ ګورو خلک یې لامل روژې دی، په داسې حال کې چې روژه اصلی لامل نه ده. ځکه موږ ډیر ځوانان ګورو کوم چې دندې لري، سالم مصروفیتونه لري، همدارنګ هغوی نشه یي توکي دانه استفاده کوي، نو هغوی کلم مانه دي کتلی چې هغوی د چا سره جنجال وکړي یا مثلا د سیستم زده جوړ کړي یا مثلا جنجال وکړي، د سیمه تر اوسه پورې څنګه دي کتلی. خو ډیر ځوانان چې موږ ګورو هغه به همدغه عوامل درلودونکي اوسیږي. اکثر هم دوی دي چې لکه روژه بهانه کوي، بهانه روژه جوړیږي، خدا زحال کې چې روژه د جنجال جوړېدو ستر لامل نه دی.
څومره ماحول په ما خبره له تاوتریخوالي نه ډک جوړوي چې دوی د روژې په میاشت کې یو بل سره جنجال کوي. علت چار چې وي هغه به وي، خو دوی هغه جارو جنجال جوړوي څومره بد تاثیر کوي. مثلا خواوشا په نورو کسانو باندې چې غودي روژه نیولې ده، یو ځوان د یو سپین سری یا سپین سری مخکې جنگ کې یو بل وهي، یو بل ټکوي، حال دا چې ټول روژه دي، دغلته څومره ماحول او چاپیریال خراب کړ.
واضح خبره ده چې کله چې په یو سیمه کې شخړه پیخیږي، جنجال پیخیږي، منازعه پیخیږي، هغه محیط چې دی هغه ټولنه چې دغه متاثره کیږي، په ټولنه باندې منفي اغیز کوي. نو په دې خاطر منی مونږ چې کله په خپله ټولنه کې ګورو خلک چې جنجال جوړوي، هغه چې منازعات کوي، هغه چې شخړې کوي، نو د هغوی مستقیما تاثیر په ټولنه کې په نور خلکو باندې پرېوځي. هلته د دوی شخړې لامل د دې کیږي چې نور ځوانان هم د شخړو کولو ته منازعاتو ته تشویق شي، او همدارنګه په ټولنه کې هغه خلک چې نور دي د دې نه علاوه چې دوی جنجال کوي، د ټولنې عادي وګړي دي، هغوی چې روژه نیول ده، د هغوی په ذهن باندې هم دا منفي اغیزه کوي. نو په دې خاطر منی اکثره وخت چې په ټولنه کې هغه خلک چې هغوی جنجال جنجال کوي د هغه اغیزی په نورو باندې پریوزي. نو دا واضح خبره ده چې په ټولنه کې د دې تاثیر چې دی منفی دی.
کراسو تاسو پاکل باندې څومره خپل خوې عادت کړو ته د روژې میاشت کې تغییر ورکوي؟ آیا دا تغییر مثبت خواته وي او کله نه کله د تاسو هم د اوسله تنګیږي د ځان پاکل راتوي؟
الحمدلله زه هیڅ نو نشي تو کې نه استفاده کوم، بل زه سالم مصروفیت لرم، دنده لرم، او زه د سهار د 9 بجو نه 3 بجو پورې خپل دنده کې مصروف اوسېږم. نو اکثر وخت خپل تحصیلي دورې ته چې زه ډاکټره ماسلم خپل ریسرچ ته ورکوم. نو زه واقعا خپل ځان ته وزګار نه یم چې حتی خپل ځان سره محاسبه وکم. نو په دې خاطر مانی تر اوسه پورې الحمدلله چې دا وته ورجې تیر شوې دي، زه د هیڅ نو ستونزې سره نه مخامخ شوم. زګه کسان چې سالم مصروفیت ولري هغه زماره نظر پاغې کې بد دغه د منازعات فیصدی ممکن 10% پورې اوسېږي، ډیره بونه اوسېږي.
اکه راسو دې ته چې هغه ځوانان چې مثلا پروژه کې شخړې کوي او بیا وایي چې روژه مې نیولې ده، دې ډول ځوانانو ته به د تاسو خبرې یا د تاسو وینا څه وي؟
زما پیغام هغه ځوانانو ته چې هغه روژه ملامت کوي دا ده چې هغه د کلم روژه نه ملامت کوي، ځکه روژه د شخړې د ایجاد لامل نه دی، دوی دی بل سل دی عامل وګنی. زما له نظر دوی دی روژه نه دغه کوي، بهانه کوي کچې ته دوی په سالمو کارونو کې مصرف وسیږي، کله هم دوی به د شخړو سره نه مخامخ کیږي.
عمران قیس زاده بیا په افغانستان کې روان حالت د دې لامل ګڼي چې ځوانان بیا وسیلې کړي. په خبره ځینې ځوانان دومره په تنګ دي چې هغوی د روژه هغه اصلي اصل چې صبر او حوصله ده له لاسه ورکوي.
چې کله ځوانان ګوره وزي دي باندې پاغوی باندې صرف په فعلي حالاتو کې پاغوی باندې ذهن ډېر زیات فشار دی، لکه هغوی لکه دسې دي لکه بندیان، مکمل ملک بندیان دي. پاغوی باندې کورنۍ فشار ور باندې، اقتصادي فشار ور باندې، روحي فشار ور باندې، د باندې د دولت فشار ور باندې، د هغوی عکس العمل ډېر فرق کوي. ځکه هغوی چې وزي سهار هغوی په دې دغه وزي زما کور بهر وزمه بازار ته ځمه، جو کبل روزي خپل بچو د خپل کور ته خپل اولاد خپل مور پلار ته پیدا کمه. نو هغوی چې لږ معمولي او دغه سره مخ شي هغوی عکس العمل ډېر جدي ښیي، ځکه هغوی مرضی زیات فشار له روحي لحاظه. او دلته ځوانان د هغه سنې دي، دلته ځوانان ډیر فرق کوي، حوصله لري، ډیر زیات کوشش کوي چې اکسلام ولونه خي، معمولی خبر ته چې اصلا ارزښت نه ورکوي او غواړي چې ځان هم د خاموشه پاتې کی. نسبت د موږ تاسو خپل محیط او د موږ تاسو خپل وطن ځوانانو ته، ځکه هغوی باندې زما پر نظر عمده دلیل زیات شي هغه باندې روحي او رواني فشار باندې زیات دي، صرف یو ځینې دلیل زده بولم.
bale دوی بیا سره ول چلن کې له نور خلکو سره په دې میاشت کې چې د صبر او حوصله میاشت ده برخورد سره کم کوي، دغه شمیر ځوانان چې تاسو یاد کړل چې کور په هر په جنجالي
برخورد اکثریت خشن برخوردي، په یواز دي چې په ډیر سل همیز ډول سره خپل خبره هر مشکل شي خلاص کی او ختم کی، نو ډیر خشن برخورد کوي که دواړه جانب یې هغه ډیر خشن برخورد کوي او ملامت فکر روزه ولې ولا اصلا ملامت فکر روزه نه ملامت د دې هغه کم ذهني توازن چې هغه پکې ملامت ده، نو ډیر خشن برخورد کوي. دی لکه دی لوس برق په شان وي، بس یو جرقه ته ضرورت یې بس پټرول ته فقط یو جرقه ورګه او دستي ور وخت فقط انتظار دی.
ځینې ځوانان په نشې توکو باندې مروګ دي چې کله دوی روژه ونیسي نو له یوې خوانه دوی هغه لوږه بهانه کوي، له بلې خوانه دوی خپلو توکو ته نه رسیږي، یا نشې توکي یا پاراسایویتی د سیګریټي کناسواري کدا نور شیانی. په دې خبرې او کې چې دوی وضعیت په روژه کې څه رقم ویني،
دا غوی وضعیت خو نسبت عادي ځوان د ډیر لکه دوه برابرې هغه خبر حسن په باندې اول خو کوشش کوي هغه چې د دفاع خپل ستري لیدل حال لري، هغه کوشش کوي خپل ډیر وخت جامع نه د خلکو لري ځان دغه کې، ځکه نو غواړي چې د خلکو سره عکس العمل وخایي، او غواړي چې اکثریت د خپل کم په خاصه نشي کناسواري سیګریټي او هر بل نشي تو کوي، نو غواړي چې خپل ځان په ډیر کناره د خلکو ځان لري وساتي. بیا که چې ته وای سره خو چې مخ شاوې خو بيخي داسې دي چې د خبرې وسنه کې هغه عکس العمل ډیر زیات جدي ده نسبت
د تاسو مشوره به دي ځوانانو ته چې هر وخت په تیر بیا وست چې روژه ده خپل کړه وړه له کوره بهر له خلکو سره څه ډول تنظیم کړي؟
ګوره دا خو برکتي میاشت ده، خو د خیر میاشت ده، نو باید کوشش زیات وشي چې د ښېګڼې نه د خیر نه او د صبر د حوصلې نه باید کار واخیستل شي.
که تاسو ته خپل راسو څومره په روژه کې خپل خوی ته تغییر ورکړی؟
زه واقعا په روژه کې ډېر زیات حوصله لرم، ځکه زه اوس تقریبا 4 ساعت زه کار کوم، سره د هغې هم زه ورزش ته هم ځمه، په دې کې په دې روژه کې روژه مې پخلي او زه خپل ورزش کوم، نو دغه ما سره هم ډېر زیات حوصله کوي چې زما کومک زما حوصله او زما فکر او کوم منټالیټي چې هغه لوړ راکړي. مثبت په طرف راته بوزي.
څومره ځوانان باید د خپل مسؤلیت وګڼي چې دوی کور کې کله کور بهاري نظر دور خلکو ته، د دوی مسؤلیت زیات دی چې خلکو سره مرسته وکړي، ښه چلند وکړي، ځکه دوی ځوانان دي، ځوانه انرژي لري.
ګوره دا یو فردي مسؤلیت ده، هر انسان فرق لري دی، هر انسان د ژوند حالات فرق لري. نو که زه راشم د خپل ژوند ته، زما کېدای شي د ژوند حالات نسبت نورو ته ډېر فرق لري. زه به یو په ژوند کې یو قسم مشکل لرم، یو بل به بل قسم مشکل لري، خو په خاصه د زموږ د وطن ځوانان ټول اکثریت د دې مشکل سره مخ دي چې لکه ما چې مخکې یادونه کړل چې هغوی اقتصادي مشکل سره مخ دي، کورني مشکلات سره مخ دي. واقعا چې دوی مسؤلیت لري نسبت جامعې ته، نسبت یو جانب مقابل ته، باید له ډېرې حوصله مندۍ نه باید تیار وي، ځکه دا یو مسؤلیت دی، غټه سپارښتنه ده. پنځه کسه مثال که پنځه کسه داسې خشن برخورد په یو وړو کې ماحول کې وکړي، نو دا خو هغه پنځه کسه لس کسه کېږي، ځکه ستا جانب مقابل هم ده. نو دا یو فردي مسؤلیت ده چې هر سړی باید په ښه توګه سره ترسره کړي. زما په نظر باندې
هغه ځوانان چې په ټولنه کې ښه برخورد لري، بیا هم راځو همدې خبرې ته چې هر وخت په تېره بیا پروژه کې نور کسان څومره درناوی ورته کوي، هغه که مشران وي که کشران وي.
په واقع چې درناوی خو ډېر ورته کیږي، خو بیا هم لکه زه درته خپل ځان مثال درکوم، که څوک ما سره زه پوهېږم د برخورد ما سره نور هم جدي کیږي یا خشن کیږي، زه غواړم زه خپل ځان ورنه بس تاسې لکه نادیده وبولم چې ما سره هېڅ نه دي شوي، ځکه روژه ده اوس دومره حوصله چې نه کیږي، دومره جار جنجال چا دې وسه نه کیږي. په خاصه زموږ تا جامه کې اصلا ګمانه کوم چې هلته داسې یو څه شی وجود ولري چې تا دې څوک صبر احترام ولري، حوصله درته ولري، په خاصه ستا جارم مقابل شته ده، ځوانان شته ده، خلک شته ده، خو بیا هم لکه اکثریت داسې دی چې نه کیږي، هلته ته مجبور شي یا په کور پاتې شي او که بهر وځي، نو تا ته په خاصه ستا دومره هغه چې تا حوصله لري، هغه چې ته صبر پروردګار دې کړی، ستا دومره څوک خیال ده ساتي، خپل غصه په تا باندې دغه کوي، جامه هم داسې ده. نو
رفیع الله سحر بیا وایي چې کله خو ځینې ځوانان ان د مسجد په مخ کې هم لانجې کوي چې دا بیا په اسلامي او انساني لحاظ تر ټولو زیات نامناسب کار دی.
په بازارونو کې د جمعتونو مخې ته همدغه شانتې جنجالونه کوي، یو بل سره لاس اچوي، او وجه همدا ده ټوله چې د دوی یو خو هغه څه چې دوی په روزمره ژوند کې کوي د روژې نه بغیر، هغه یا کومه نشه کوي، مثلا نسوار کوي یا سګرټ کوي، دغه شانتې یو ناوړه عمل کوي، نو هغه بیا په روژه کې د دوی په هغه ژوند باندې او د دوی په کردار باندې تاثیرات غورځوي، او بالاخره د دې سبب کیږي چې دوی کله بیا روژه نیسي، نو عموما بیا د روژې په دغه مازیګر ټیمونو کې چې بیا د ماسپښین نامختانو د دوی سره خبرې نه کیږي او دوی ډېر شاتي، لکه عموما زه اوس په بازارونو کې ګورو ځینې ځوانان چې وګوري یو خبرې نه دومه خبره چې دوی ته تکله کوي، دوی دا خبره کوي چې مازغه مې خراب دي، مازغه مې کار نه کوي، په زیاد دې چې تا ته یو سم او معقول جواب درکې دی، وی خبرې هغه تا ته داسې جواب درکوي چې تا په خپل سوال باندې پښیمانه کوي، الان که تا سره جنگ ونی کی هغه خبره هم له جنگ نه بتري. نو روزمره نو په دغه تقریبا په سلورم روژه باندې بازار ته تللی وم د سودا د راوړلو لپاره، چې کتل مو یو دانه مشتری د دوکاندار سره پلانجه شوی و، الان کې چې یو دوکاندار باید ډیر ښه اخلاق ولري او بیا د روژې په میاشت کې خو بیخي د خپلو مشتریانو سره ډیر ښه اخلاق وکړي. په روزمره ژوند کې باید یو دوکاندار ډیر ښه اوسي، خو د روژې په میاشت کې باید هغه خپل اخلاق یو په دوه چنده کړي. هغه چې مې لیدل په یو ناسیز څیز باندې د خپل مشتری سره په جنجال وجه همدا یادوله چې روژه ده.
کله چې ځوانان د روژې په میاشت کې بیا وسیلګي کوي، یو بل سره جارو جنجال کوي، څومره د خلکو تر نظر دا یو داسې کس راځي چې یعنی مناسب کس نه راځي، بیا وسیلې کس، کمزوری کس چې کله دای روژه نیسي نو بد چلند کوي، له خلکو سره جنگ کوي، جنجال کوي، خپل ځان څومره د نورو خلکو تر نظر بد راولي.
عموما کې که زه ووایم هغه خلک چې د روژې په میاشت کې عموما په هر وخت کې، خو بیا بالخصوص د روژې په میاشت کې یو څوک د چا سره لانجه کوي، هغه د ټولنې او د خلکو له نظره ډېر سپک معرفي کېږي. عموما که هغه انسان یا کوم عمل ولري ونه لري، عموما خطاب ورته کېږي په ټولنه کې د روژې په میاشت کې چې څوک جنجال کوي، دا نشه دی، دا پوډري دی، خدا نه خسته دسی یو خطاب د دوی ته کیږي دا ټول هغه څه دي چې د دوی د بیا وسیلګي نتیجه ده چې دوی ته استعمالیږي په ټولنه کې. نو د روزي په میاش کې انسانان باید ډیر ځان وساتي، هغه ځوانان بل خصوص او هغه خلک چې عمرونه یې ډیر زیات دي او بازارونو کې موټروانان هر څوک چې دی د یو بل سره ډیر ښه سلوک وکړي. نو عموما خبره ده چې هغه ځوانان چې روزي بیا وسیلګي کوي او هغه خپل اوس له لاسه ورکوي، هر څه له لاسه ورکوي، نو هغوی ته توصیه هم داده چې هغوی دی باید داسې یو ځان ته ځای کې پاتې شي چې هغوی نه د دوی روژه خرابه شي او نه د بل چا روژه له ځان سره خرابه کړي.
بله، د ځان پاک لره ته وایي چې خپل هر وخت په تیره بیا د روژې په میاشت کې څومره نورو خلکو سره خپل چار چلند نرموي. آیا نرموي د تاسو مصاب خرابېږي څه رقم ده؟
زه عموما که د خپل ځان په اړه ووایم، زه په روژه کې یعنی تقریبا په سلو کې 80% نورماله یم. کوم داسې دغه راته نه راځي غوسه او شان، خو زه یګان وخت دغه د روژه ماتي په وخت کې بیا په کور کې په خپل دغه وړو ماشومانو باندې یګان وخت غوسه راځي، هغه بیا وروسته پښیماني ښکار کوم چې ولې دې مې داسې وکړل. او بیا په بیرون کې له خلکو سره هم داسې زیاتره وخت کوشش کوم چې یو خو په روژه کې له خلکو سره ډېر نږدې پاتې نه شم، ونه غږېږم، عموما ځان ته ګوشه ځای انتخابوم، ځان ته ځای انتخابوم، فوکس ټول په تلاوت او د هغه څه باندې کوم چې هغه په روژه کې لازمی دی. نو عموما غوسه هم انسان ته راځي، خو کوشش د دې کوم چې ځان کنټرول کوم او غوسه ونه کوم او د خلکو سره ډېر خارج یاو کوم.
بله، او ځوانانو ته چې دوی روژه یو ډول ملامتي یا وایي چې زه روژه یم، جارو جنجال کوي، جنگ کوي، تر وهلو پورې خبر رسیږي، تاسو څه ورته وایئ؟
هغه ځوانانو ته زما توصیه دا ده چې دوی دې روژه نه ملامتوي چې مثلا روژه ده، دا د دوی خپل کردار ده چې دوی کوي. روژه مونږ ته غوسه نه راولي، روژې کې یوازې زمونږ د مخلت تلل شوی ده او خوراک سکاک نه کوو، یعنی مونږ ته کومه بده خبره نه کیږي، بل شی نه کیږي، بل شی نه کیږي زموږ په مقابل کې. خو دا هر څه چې دا زمونږ خپل کردار ده چې مونږ یې کوو. عموما هغه ځوانانو ته چې هغوی پروژه کې دغه شان غوسه کیږي، د لاسنۍ جنگ کیږي یا چاته یو بده خبره کیږي، هغوی ته زما توصیه هم دا ده چې دوی دې عموما پروژه کې ګوښه پاتې کیږي. د داسې مجلسونو چې هغه یاد د مانځنه وروسته د جمعتونو مخ کې کیږي، بازارونو ته تګ دی، په دغه شان ځایونو کې دې ډېر ځان نخ کېلای چې ځکه چې دوی خپل ځان باندې کنټرول نه لري، بیا وسیلې کیږي او بیا په زمون کې روژه ملامتوي، خو ټوله ګناه د دوی خپل وي. نو دوی دې دغه ځایون نه ګوښه پاتې شي تر څو چې د خپل روژه ثابته وساتي او د نورو روژې ته هم نقصان ونه رسوي.
بله، روژه د صبر او حوصلې میاشت ده، که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې یادونه وکړه. څومره په دې کې خدای دې چې جار و جنجال وسي، عبادت وسي، هغه روژه لکه څنګه چې اصول دي هماغسې ونیول سي، څومره به ښیي چې دا مسایل په هم کې ونیول سي؟
د یوې سالمې او د یوې مناسبې روژې لپاره په زمن کې باید د روژې لپاره دا هم ونیول شي چې مثلا دغه هر څه ته په روزمره ژوند کې مخکې تا ته راځي، هغه شان ټول باید تلری کې دروژې لپاره په خپل ذهن کې یو نوې تسموقات باید هر سړی جوړ کړي، او هغه تسموقات باید داسې جوړ کړي کده ته هر څوک هر څه وایي نو د دې وایي چې ما څه نه دی اورېدلی او نه مې څه لیدلی دي. دا دې باید دروژې په خاطر باندې ځان کون کړي، وړوندې کړي، او هغه به سبب د دې کېږي چې د دې او دا روژه او دغه میاشت به ان شاء الله په دې باندې ډېر په خوشحالۍ باندې تیریږي. دوی بل هیڅ کوم داسې ستونزې سره نه مخامخ کېږي چې دروژې نه او پس د روژې د خلاصېدو نه پس دوی پښیماني وښایي.
د ښځو د حقونو فعاله اوګۍ احمدزی هم له ټولو خلکو په تیره بیا له ځوانانو څخه چې ځوانه انرژي لري غواړي چې مهربانه اوسي او تر خپل توانه له نورو خلکو سره د ژوند په اړه برخه کې مرسته وکړي.
اول باید ووایم چې د روژې میاشت سی او میاشت چې د انسان صحی حالت د انسان روحي او رواني حالت او د هر څه تبدیلیږي لکه چې یو تازه کیږي یو شی چې بیرته د سر نه را ژوندی کیږي په دغه میاشت کې انسان هم د سر نه تر پښو پورې بیرته دنیا ته راځي او بیرته را ژوندی کیږي د چی شي سره د عباداتو سره د روژې سره او د دغې مبارکې میاشت د برکتونو د عمله انسان بیرته را ژوندی کیږي او د هغې ټولې ګناوې بخل کیږي نو په دغې میاشت کې که ورونه اوسي که خویندې اوسي نو ټولو ته لازمه ده چې په دې میاشت کې باید ډېر د حوصلې نه ډېر د تر هغه پورې چې کولی سو باید مونږ خپل نیکي خپل همغه ثواب نورو ته ورسوو او د ثواب هم وګټو او هم وکولی سو چې نورو ته نیک کارونه وکړو نو که دا ځینې ځوانان یا بالخصوص هلکان یا سړیان دا په دغه روژې میاشت کې بدخویي کوي یا تندخویي کوي یا مثلا په کور کې بې حوصلګي کوي خپل د میرمنې سره یا خپل د اولادو سره یا په بیرون په ټولنه کې بدخویي کوي په ښار بازار کې نو د دې علت دا دی چې دوی د هغه روژې میاشتې هغه مفهوم ورته نه ده درک کړی چې په دغه میاشت کې باید چې څومره مونږ کولی سو ښه خبر باید زمونږ د خولې وځي او ښه کار باید زمونږ د لاسه وسي ځینې سړیانې لکه چې ګورو بیرونه کور ته راسي نو په ښځې باندې ډېر خبرې کوي او تندخویي کوي او اولاد وهي او په کور کې چې زه روژه یم او تاسو ارام اوسئ او خبرې مه کوئ نه داسې خو نه کیږي لکه چې مثلا یو سړی باید خپل ښځې سره د کور کارونه که پر روژه ماتی که پر دو که کمک که او زوان لکانو تا خو بخی لازمه ده چه دوی خو زوانان دی دوی خو انرژی دیره ده دوی خو حوصله باید بخی دیره اوسی دوی ها خپل ده سپینگیری پلار یا سپینسر مور یا خوینده یا نور کسان چه پر کور که اوسی باید ها غو سره بلکل یا دیر عالی چلند ده نور بیاشتن برالاوه پر روژه که باید بلکل دست یا فضا پر کور که را منسته که چه ده خوهی ده خوشحالی او یا ډیر ښه روژه باید ټول ولرو
بله هر وخت په تیره بیا په روژه کې ډیره بدخویي کوي څومره بد اثر په چارچاپیره کوي ماشومانو باندې څومره بد اثر کولی سي په مشرانو باندې په سپینسرو باندې څومره بد اثر کولی سي چې د ځوان یا دا ډول چلند دوی ګوري
بله لکه څنګه چې دا د کورنۍ ژوند ته مونږ وګورو د یو مور او د یو پلار ټول امید او ټول همغه ارزو یې د اولاد ته ده چې هغه اولاد یې ګورو یو پلار یا یو مور که یو اولاد غټی نو دې دپاره یې خو نه غټی چې خدای نه خواسته په آینده کې هغې ته بېرته بې احترامي وسي یا د هغې خبرې ونه منل سي او دغه ځوانان چې بیا په کور کې بدخویي کوي یا بدون روزه یا دروژه په میاشت کې نو دوی ته لازمه ده چې دوی په کور کې باید دا کارونه ونه کړي دوی باید ډېر د نرم خویی نه ډېر د حوصلې نه او ډېر د ښه کلماتو نه استفاده وکړي تر څو هغه د مور زړه هم په لاس کې ونیسي یا د پلار زړه هم په لاس کې ونیسي او هغه چانه چې مور پلار راضي نو هغې نه خدای به بالکل راضي
بله په اخره بیا هم که د ځوانانو ته یو پیغام ولرو چې د تاسې هر کړه وړه په نورو باندې مستقیم و غیر مستقیم اثر کوي که روژه وي یا غیر د روژې وي که تاسې خپل خوی داسې کوي چې هغه د ټولو د خوښې وړ وګرځي دا به څومره ښېګڼې ولري دوی ته یو پیغام به هم ولرو
بله زما پیغام ټولو ځوانانو ته بلخصوص دغه د کور سړیو ته ځوانانو ته او نه تنها یوازې هلکان بلکې نجونو ته هم ټولو ته زما پیغام دا دی چې تاسو د ډېر ښه چلند نه د ډېرې حوصلې نه او د ډېر ښه کلماتو نه استفاده وکړئ د دو دا بد چلند په د لویانو نه هم په وړه ماشومانو باندې ډېر بد تاثیر لري یو وړکی ماشوم کله چې یو څوک د بیرون نه راسي نو دا ورته ورمنډه کړي ورمنډه کړي چې یا ورور راغی یا پلار راغی یا بل څوک د بیرون نه راغی په ډېر خوشحالي او دا که په پټکه وکړي او په یو خبره وکړي نو د هغې دا روحي حالت بیرته ضعیفه شي او لاړ سي او کونج ته کینی او ځان سره چرت وهي دا او همداسې مور همداسې پلار نو کله چې دوی کور کې دي یا که د کوره بیرونه دي په ټولنه کې باید د ټولو سره ډېر یو ښه چلند ولري ډېر یو ښه رفتار ولري د حوصلې نه استفاده وکړي ښې خبرې ښې کلمات ښه کلمات ښه خبرې د انسان روحیه پاس بي انسان ته انرژي ورکوي او دا ډیر مفید ده او ډیر فائدہ مند ده.
ګران دوستانو، دا ودی دیونه د تان د څنګ خبرونه تربیه پرځ کی چیاست الله مومال او ملګری.
د ازادي ملما
د ازادي رادیو قدر منوریدونکو سلامونه. د ازادي میلما په دې خبرونه کې مو یو ځل بیا ز فرشته صحه قربانه یم. په دې خبرونه کې د افغانستان د سینما لډګر را سره یو تکړه ستوري، هغه میرمن چې د افغانستان د سینما په ډګر کې درې لسیزې کار کړی دی، دا چې څوک ده، چیرته کار کړی، څومره کار یې کړی ده، د به تاسو وړاندې په خبرونه کې را سره واوري. ورزو خپل میرمنې ته سلامونه. میرمن سویتا، ډیره زیاته مننه چې زمونږ بلنه مو منله او خبرونه کې را سره یاستئ.
سلامونه سلامونه فرشته جانې تاسو ته، د تاسو درنو همکارانو ته، او د ازادي راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو او مینوالو ته، هیله ده چې تاسو هم ټول جوړ روغ یې. خوشاله یم چې تاسو سره یم.
میرمن سویتا، راځي چې پایل له تاسو وکړو، د تاسو له ماشومتوب وکړو، د ژوند د لومړی پړاو نه کرا تقسې وکړي چې ماشومتوب مو چیرته تیر کړی، د لومړنۍ زده کړې مو چیرته پیل کړی وي.
فرشته جانې، زه خو اصلا د وردګو ولایت یم، د پلار مې د وردګو ولایت ته خلګنسه کې دلې د کابل په تخت پل سیمه کې یم، او لویا شویم کابل کې هم مکتب می دولسم په کابل خار خیرخانه می نهلی سی مریم کې ما آلتا دولسم پوری پرز دکره وکلی، و جوان می تقریبا مغلطا نور تر اتلس کلانه این دست کلانه کابل که ده ما مغلطا زغتشون جوان می مغلطا شد. او د بیا هغه وخت حالات تاسو ته خو معلوم ده، ټولو هیوادوالو ته چې د هغه وخت حالات ښه نه وو، نو دونه پس موږ ونه شوی کولی چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړو. کورنۍ جګړې وې، حالات ډېر زیات خراب وو د کابل ښار کې، په پوره افغانستان کې په یوه هیوادوال ټول نارامه وو، نو امکانات د دې نه وو چې موږ هلته خپلو زده کړو ته دوام ورکړو. بس دغه دولسمه پورې مې مکتب ولیدو، نو پس نو د مانه بیا زده کړې پاتې شو.
ډیر ښه. میرمن سویتا، که دا راته ووایي چې د دولسم صنف نه وروسته مو هنر ته مخه کړه، که د مکتب په جریان کې وایي چې تاسو د سینما او تیاتر ډګر ته راووتئ.
نه فرشته جان، زه خو لیکم بیخی و ورام، زه ده هفته مشپار اسو کالم لیک بودن هم چه زه اتا پینزل اسو کالو شپار اس کالو چه زه را غلم ده فلم خواته تلویزون خواته، مکتب خو روستو بیا فارغ شو، مکتب رو روستو فارغ شو، و اول خود دقا جریان که چه زن یا ایو از دکون که و نما دقا ما فلگونو که کار وکره و دمده اونری کار نده لگریر ما وکره.
میرمن سویتا، مخکې دې نه چې لاړ شئ تاسو کارونو ته، د تاسو هنري آثارو ته، راځئ په سر کې دغه راته ووایئ چې هنر ته راتګ مو څنګه وشو، څنګه مو مخه وکړه هنر ته، دا د تاسو خپل شوق و که تصادفاً راغلی؟
فرشته جان، تاسو خو پوهیږئ هر انسان دننه یو هغه لري، کله یو څه سره د دو شوق وي، خپله پوهیږي چې کوم کار دی کولی شي په چې بل ته مشکل وي لیکن ده ته آسانه وي دغه کار کول. زه خو صحیح ده چې د ما خو شوق د هنر سره، بیا د ما د تمثیل نه زیات شوق علاقه د سندرو سوه، چې زه سندرې ووایم. لیکن زه د داسې کورنۍ نه، داسې یو فامیل نه، یو کورنۍ برخه وم چې ما نه شو چیزه یا سندر و خواته یا سینما خواته راشم. شوق و بلکل، اما به اقا شوق و علاقت دمره نو چمه چی دمون ضرورتونه و دمون مشکلات و زدیر وره. فرشته جانه ایده تو اقال و اوم چی دمون افلار وفاد چه او بیا د مون یتیمان واړه خويندې ګونه د اګوی د مرګ سره د ما مور دې زیات مریضه شو چې هغه ما تعلیم نه درلود نه شوی کولای کار وکړي افغانستان کې حالات داسې و چې باید یو څه وکړو زه واړه عمر مې کم و چې خپل یو متعلم وم نو ما ته هغه وخت داسې چې ته کار نه پیدا کړې تاکې معموله شم مدیره شم معلمه شم داسې یو څه شم کړه ما بغیر د دغه نه بل داسې رمانه درلوده انتخاب چې زه نو زه بیا د فلم خواته راغلم چون چې د ما علاقه م لږ ډېره او د خالي کومه مجبوریان هم داسې ډېر بیا قسمت مې ښه و چې زه څنګه افغان فلم ته ما مراجعه وکړه زه راغلم په هغه وخت په هغه ورځ ما ته د یوسف آفر وشو د یو وړې ماشوم د مکتب ماشومه وي ما د هغه حضور ولوبه
ډیر خدای اوس په ذهن کې دغه پوښتنه تیرېدل چې د تاسو نه پوښتنه وکم دغه د پایل کار مو یا هم لومړنی کار مو په سینما کې چیرته وو تاسو د فلم یادونه وکړه کای نو مم راته وایي کوم فلم وو په کوم کال کې
خدا په دیاله سوا نه شپیتم کال کې پاتش پیتم کال دا فکر کوم دا میزان اقرب میاش با وچ زراغلم افغان فلم تک التا دا خالق علیل سب دا یو فلم بود الماس سیاه پنون باندی نو دا فلم که ما تا مرکزی نقشونو که خیلی نور دمون تاپ اکترانو چون چه زن نوی و ما و اول زنی و ما تا دا مکتبی وره ماشونی شاگردی نقش را کل چه دو سانی بی ما کارو کنه در فلم دی الماس سیاه پا نم باندی
دیرخه میرمن سویتا د تاسو یو مشهور آثار یو یو مشهور فلمونو نه د کونډې زوی سریال چې په افغانستان کې په هغه وخت کې او تر اوسه پورې ډیر زیات مینوال لري ډیرو خلکو باندې د ډیرو خلکو پر خولي خندار واستې دغه سریال او واقعا چې د افغانستان په تاریخ د سینما په تاریخ کې البته یو له بهترینو آثارو ده کده تو وایې چې د کونډې زوی سریال ته مو څنګه لار پیدا کړه دغه سریال ته څنګه انتخاب شوې
او فرشته جان هغه خداس حساب بود چې زه خو تاسو ته مایو چې زه افغان فلم تر عالم زه خو بلد نه و ما افغان فلم ما ته نه معلوم چې په کوم ځای کې دی زه چې تر عالم بیا د ما چې یو افغان مې د سره کار وکړ په دغه فلم کې د یو دوه صحنو نو دلته د مشران او د ډایرکټران ما ته وویل چې ته غواړي کار وکړې او په هغه ورځو کې بیا په تلویزیون به اشتهار یو ویلان ملی رادیو تلویزیون هغه وخت دغه یو تلویزیون وو نو د ملي رادیو تلویزیون د پښتو برخې تمثیل شعبه چې کومه وه د هنر ادبیات اداره کې هغوی ښځینه او نارینه مسئولین ته ضرورت درلوده نو دغه ډایرکټرانو د افغان فلم ما ته هغوی مشوره راکړه ویل دلته دوی ضرورت لري که ته غواړې کار وکړې نو دلته به هم د تا تجربه که اضافه وشي د کار په طریقه به هم پوه شي او کار به هم وکړې او دلته به هم یو تا به د ډایرکټرانو وپېژني نو د دوی په مشوره زه لاړم هغه وخته که رادیو تلویزیون ملي رادیو تلویزیون د هنر ادبیات ادارې پښتو څانګې ته د تمثیل چې هلته بیا فی فضلي صاحب زموږ استاد و مشر و هغه وخت و در همکاران هلته و زلیخا فخری شو ممنون محسودي صاحب شو وید نظري صاحب دغه ټول په دغه شعبه کې ما ولیدل هغلته بیا زه د ادارې مشر ته ورغلم وادوس صاحب ته چې ما زه غواړم کار وکړم او تاسو دا رقم غواړه ضرورت لرئ زه ما په تلویزیون هم وکتل دلته همکارانو ما ته مشوره راکړه بس بیا پلته از فضلي صاحب چې یو دوه خبرې ما سه وکړې په ما یې شاید اعتبار وکړه یقین وکړه حتما داسې څه یې ولیدل په ما کې نو دوی یو راډیو درام و که راډیو داستان و هغه د مومن خان و شیرینه په دغه قصه باندې و نو په هغه کې ما ته ډېر برجسته رول راکړ په مغه اوله ورځ اوله اونۍ کې به نشر شو کار وشو بهتر او دوی ما ده کار خوشحاله و بس بیازه ده اغوی سرم افتاد که نو به نظری سایدم التا سره دی چه اغوی ده هنر ادبیات پنزی استادم و خب یا با پس غرمینه دلتم دفتر تراتلو دادی تلویزیون ده نو هغه فکر کوم ډیر مخکې دا فلم شروع کړی و د نقش بل چا او دا څو کسان د نقش پاتې شه بیا زما یو پاتې میاشتې درته تېرې شوې چې ما دې جریان کې یو بل فلم و د اختطاف په نوم هغه تلویزیوني فلم و د یوسف رویان صاحب هغه کې ما منفي نقش ولوباوه نو بس بیا نظری صاحب ما ته وویل چې په غواړې ما سره کار وکړي داسې نقش دی دا
ډیر ښه دغه په همدغه سیریال کې په همدغه سیریال به تم شو دغه باندې به خبرې وکړو کله چې تاسو ته دغه نقش در وسپاره څنګه اتمن مخکې د دینه چې یو څوک یو تمثیل وکړي او یا هم هغه کرکټر چې ورکول کیږي هغه ولوبوي سکرپټ ورکول کیږي او ممثل ته نو کله چې تاسو ته د کونډې د زوی سکرپټ یې درک تاسو هغه خپل کرکټر ولوسته څنګه پیدا ک شوق باندې یعنی هغه کرکټر د تاسو د خوښي وړ کرکټر وو کپاغه اړه راته وای
فرشته جانې اصلا خبره خدا دا کنه چې هغه وخت چې وو د مونږ افغان فلم د مونږ تلویزیون یا دغه ممثلین از بیا خواست کرده شده ما پشان که کسان چه نوی را بلید در خواست دست اوخل کس کرد و بل دغه سیستم نواد چه مخ که نه طول داستان و ویل شی چاته چه قصه پا چرا سر خیلی سه حساب دی ده فلم طول ستوری پا چه بانده ده دغه بیزه و واضی بی دغه اوویل چه دست پا دست یو ساده آلک دی ده کلی نراقلی دیر پا انتهایی درجه ساده کلیوال آلک پا جوان در قصه را سرخی نو چه دای دل سر پا کلو که دی چاسه ملاقات که گی پخار که چه که گی در خپلا دی ما چنگه نقش دیده ما نا کلی چه ما تا نقش را کرد نظری سر سر دیده پکتر دی ما ناو که و میسیم تا جان چنگه روی تا موتر چلاوله ایشی موتر چلی در زی موتر دیزداری دی ما نا دا پختر آو شوه نور دا چه چنگه سحنی دی کم زای که دی صدقم دی دی بارا که ما تا معلومات مو نخو اوس دا خبر کیږي اخر کې دا مرحوم چې اسکرپ نه به ما ول د فلم په دې ورځو په حساب خپل ځما کې دا کنه مخکې په خو دا شي د ما سره په فلم کې نه دي شوی صرف هغه په مکمله توګه د فلم هغه یو هغه راته ویل شوی چې دا د دې طرحه ده او د پلان کې او دا د دې سناریو ده دا قصه ده نو داسې به په تفصیل ونه ویل شو چې څه حساب
نو تاسو دا اوس هغه صحنه را یاد کړل چې تاسو ویل موټر پکې چلوي کدا هغه صحنه پاره راته وای یا مخکې نه مو موټر چلول یو دغه سریال د پاره تاسو د موټر چلولو د پاره آمادګي ونی ولا کدا هغه صحنه پاره راته لاندو وای
د موټر خو باخت تاسو چې مزه آلي د مخکې نه داسې په اقتصادي مشکلات اخته کاسو نو موټر خو بيخي ماده و چلاوله یو نمز دا و لیکن شوق دا یو ځان ته یو عربي کنه د عمر یو برخه وی دا شوق می و که غختل می داسې وشي اما د دوی ته ما و نه وی چې نه د ماده د دم را پیدم چې دوی زنه د سټاکي کی دوی زنه به ته باندې کی په دوی پیدم او دوی ته ما دا شنه وی چې نه د ماده د زدا ما و بشي نظری صاحب ولینا نو بیا چې کله ما ته موټر را وسپاره شو سره اصل کېده نو ما په مغاول شار کې ما د موټر د دروازې سره وجنګو دویم ځل داسې په کوڅه کې او درېیم ځل بیا اوندو سره موږ د موټر ټکر کړه تا په دې فلم کې تاسو متوجه شوي اوسئ دا څوک چې د ما د ورور نقش په کې لوبیي ذبیع الله امیل تکړه پیلوت و د مونږ د هیواد دا موټر دا هغه کس و نو ما هم دغه کوم کور کې چې شوټنګ و د هغوی دروازه ما ورته غرقه کړې وه او د ذبیع جان د موټر ما ورته ښه سم برابر کړې و نو ما زده نه وم موټر او ډېر په مشکله موږ د ثانې اخیستې
د کونډې زوی پر سیریال خو مو ډېرې خبرې وکړې او دغه سیریال څنګه چې مونږ هم لیدلی ده او تاسو خو پکې هملته په همغه صحنو کې مو ژوند کړی ده که یوه جالبه خاطره یې راته قصه وکړي زه پوهېدای شم چې دغه سیریال سر تر اخره ټول جالبو خاطرو نه ډک سیریال و خو هغه څه چې لیدونکو ته نه ښکاري او تاسو هلته صحنو کې تیر کړي که د هغو برخو نه یوه جالبه خاطره اورېدونکو سره وغواړئ شریکې کړئ نو مهرباني
اصلا دسته چې سر دا فلم نه مونږ د هر فلم نه هر تیاتر نه هر پارچې نه مونږ بزرګونو خاطرې لرو، اما د دې فلم نه چې کوم بیخي زما د ذهن نه نوځي او خو مې دا د موټر ته کړېدل شول چې یو اندو تاسته مې چې دوه درې وارې داسې مونه دروازه هم داسې ولګېده د خلکو او موټر هم خراب شو. بیا هم یوه ورځ د یو هندوس ټکر وشو. نور دا دی فرشته جانه چې ما د خپل نه باید نظری شتم د خبره کړې خو هغه نه را سره منی دا قصه بیم دا چلور میاشتې زه د تاسو سره وم وقفه وقفه سه خو چې کله چې شوتیم ورځ ولا په مونږ باندې سلاته خوړلې ده فرشته جانه، نو دغه سختي اوسنۍ ولا بندنه ما چلور میاشتې د غرمې دپانه سلاته خوړلې مونږ ته سمه ډوډۍ دوی نه ده راکړې. دا د ما د ټولو نه هغه خاطره ده چې مونږ په دې سریال دوران کې هنرمندان او تخنیکران او ټولې صف سلاته خوړلې مونږ فراخم کړی پکې.
سویتا جان، د دې سیریال تر څنګ مو نور په څومره فلمونو او سیریالونو کې کار کړی دی، شمیر یې تاسو ته معلوم ده؟ که داسې دقیق شمیر یې درته معلوم یا اوریدونکو سره شریک کړئ چې کوم فلمونه او یا کوم سیریالونه او چې تاسو پکې کار کړی.
فرشته جان، د ما خو فلمونه بالکل ما ته یاد دي ټول، اما دا نور تلویزیون کارونه چې دي د سټیج او د نمایشنامو دا بیا د حساب دي زیات دي. د فلمونو د ما اولنی فلم مې هم دغه الماس سیاه فلم و، ورپسې اراده فلم سینمایی فلم و، الماس سیاه هم سینمایی فلم و، اراده د رادمنش صاحب فلم و، غم سینمایی فلم و، بیا د کوچو سرگردان د احب چوان صاحب دغه فلم دایرکتر و، سلیمان لایق صاحب د دې د سناریو طرح د سلیمان لایق صاحب و، بل ورپسې د عروج فلم و، برمکس سره د دغه څو فلمونه و، او دوه فلمونه د ملي تلویزیون یو همدغه سریال شو د کندزوی، او یو هم هغه خلاف د اختطاف د هغه یوسف ریان دغه یو څو فلمونه زه خو ډېر کم وخت د هغه تمثیل نړۍ کې پاتې شوم هلته، چون بیا نظام بدل شو اونری کارونه بیا غټ وقت په دې کې راغله. دونه پس خو بیا پرده تصویري کارونه ما نکل کرال به سره بیا سه ما دوام ورکل کارونه یکلو باقی.
سویتا جان، تاسو خپل اشاره وکړه دې ته چې د سینما له ډګره خصوصا د تلویزیون د پردې نه تاسو فاصله ونیوله، او رښتیا تاسو بیا په کوم سیریال او یا هم په کوم بل هنري فلم کې تاسو کار ونه کړ، د دې ستونزه په څه کې وه؟ ولې په افغانستان کې ډېری هنرمندان د سینما ستوري ښځینه، البته ښځینه د سینما ستوري دی نه بعد چې مشهوره سي او یا هم ټولنې کې وپېژندل سي بیا کار کول ورته ستونزمن دي، د دې علت په څه کې ده؟
فرشته جان، در هیچ اغا وقت که زه شخصا پخپلا چه پا کن وقت که زه پا کنی که راق در مدی کنر اماما خکره، اغا وقت هم چه دست پزایر که یه وازادی و، اما بیمون در خپل انانا تخپل کم را چه دی بیا در ما خپل فامیل دی کم کورانه می دما چه در خود دی خبر و خلاف بود صرف ما مور ما سره چه ما دیر با مشکل دونه دیر یو اغا ما وکا چه ما پا اجازه را کزا کار وکم او دغه برخه که کار وکم. بیا دونه پس خو دغه یو دو کال به پاس دو کال ما کار وکم، خو بیا ما پس لوی چه نظام بدل شد، نظام چه بدل شد بیا جهادیان را غلل کنه این وقته، نو اغا دیر دیر سختی و اغا وقت بخی درد و زیاد اول خو با تلویزیون بانده پختل پشروع که در عرص بند شد، بیا رادیوی کارونه او خود تلویزیون نو، بیا در ایو فلم ما دوران که کارو که چه در ایو فلم روچ فلم دیسن اقبرمت چه دایرکتری او دوی پچار کارو که در فلم آقا که چه هم دوی نو کارونه نو، بیا در کورانه جگره پیل شوی، نو اقا دو دری کالا چه زلطه پاتی شما او بلکې بیا زت تلویزیون نو وستل شوم د مانه خر خو خصل شو امضا وختل شو چې و زنه غوړم کار وکم خیر ستوزه خو وی ټول ارور من ته ځان زم تاسو زیات وخت پیدا شي هم از تر دې د ما کوشش وکړ پات شو ملتوم بعد پس مجبور شو حالت دا رقم شل دی واد چه نور نشوی برداشت که دلی کنه هر چه من بایلل تا که نو زه پخپل کار پخپل زحمت حکوم قربانیان چه من پا دیلار که ما ور کلی شخصا زه فخر پی که امراضی هم زنی خالی کن انسان خویی کنه انسان دیر کمزور ازاد دی اگه وقت خادمون دی برداشت نبر وی ده چه بیا زه جوانده را وطن ده غذای نه درست خودی شکر دی من دیر پرسه که پا دو شبو که تمثیل و به سبت و به ستوز پروگرامون دو که دیر درست ترقی وش و اگه وقت ده قصه نه ازامت دیر و تکلیف دیر و ده هنرمندان دی پارا خودی پا مینه کار که ده دیر پا صداقت کار که ده اگه وقت
سیویتا جان د رادیو اوریدون کی هم ځینی کسان کتا چیرتا نه یا هم تصویر ونه پیژنې یا هم تاسو آشنایی ونه لري خو تا غږ ډیری اوریدون کو ته اتمن آشنا د زکه چې تاسو په یو ډیر مشهور رادیو ډرامې کې هم کار کړی ده په نوی کور نوی ژوند د ډرامې کې هم تاسو کار کړی کدی هغه کرکټر پکړل راته وایي چې په نوی کور نوی ژوند د ډراما کې مو کوم کرکټر کار کوه
او په دې ډرامه کې ما د مغه پیل نه تر اخره پورې د هغه نقش و چې د بدل نه شو بل څوک یې په ځای را نغلل نه د نقش ختم شو د شکریه چې خپله یو زنګ ځپلې ښځه وي د دوه ماشومانو سره کلي ته بېرته کور کې راکټ لګي ښار کې بیا د کلي ته ځي خپل پلارګنۍ ته بیا دوباره واده کېږي یو ذهني تکلیف ورته پاتې کېږي ورته پېښېږي د جنګونو د وجې نه او راکټونو د وجې نه دغه د ما نقش و تقریبا اته ویشت نهه ویشت کاله په همدغه ماخستن ټیم کې په یو ټیم ده نشرېده د دغه راډیو نه نو هلته هم زه هېوادوالو ډېره ما ته مینه راکړه ما ته به رسېدل د دوی خطونه دفتر ته تلیفونونه به دوی کول
سویتا جان که د هنر له ډګره راسو اوس د تاسو شخصي ځوند ته څو ماشومان لري اوس
درې اولادونه لرم اولادونه مې شکر بالغ دي ځوانان دي اوس اولادونه مې دي یوه مې لور ده دوه مې زامن دي
او ماشومان مو د هنر سره مینه لري کنه یعنی تاسو له هنر یا مسلک سره کوم یو یې مینه لري
زما دویم زوی دی مشر زوی خو مې نه داسې علاقه نه لري لور مې داسې څه خاص علاقه نه لري تمثیل سره زما دویم زوی دی هغه علاقه لري هغه ګورم کور کې د ده دغه نخرې او د ده دغه چې ناسته پاستې ته ګورم او یا کوم خبره کوم دا څه تمثیل څه ویني یو څه چې کاپي کوي پوهېږم چې دا بیا دومره اسانتیا هم په دو برخه کې شاید ورته وي کار وکړي هغه علاقه لري شوق لري د تمثیل سره هنر سره او دا یو زوی مې لري خو لبې برخې ته تللی نه دی هغه خپله زده کړې کوي چې زده کړې پوره شي بیا به له خپله خوښې ده فیصله وکړي چې ستا ما د دوی په خاطر هم څه موده زړه هغه کو چې زه دوی ته هم توجه ورکړم
سویتا جان څنګه چې پوهیږي اوس په افغانستان کې طالبانو حکومت طالبان په افغانستان کې حکمان دي نو د طالبانو د راتلو سره د افغانو ښځو پر ژوند باندې بندیزونه ډیر زیات ولګیدل په کار باندې خصوصا د هنر او سینما ډګر باندې ډیر زیات بندیزونه لګیدلې دي په دغه برخه کې اوس ښځینه کار نشي کولای اجازه هم نه لري نو د یوې هنرمندې په صفت د یوې افغانې هنرمندې په صفت ایتا ژوند وسط څنګه دا په کوم وضعیت کې دا له هنر نه لري او د نورو هنرمندانو یا خزینه هنرمندانو چې په افغانستان کې دی او افغانستان نه بیرون دی اتمن تاسو سره اړیکې لري د افغان هنرمندو په نمائندګۍ د خزینه هنرمندانو په نمائندګۍ کې تاسو راته وایي چې په دغه سي وضعیت کې ژوند څنګه تیریږي
دا خو فرشته جان مخ که ما پا نور و مرکو که دا نور و خواهند سهم دا خبری کردی چه گوری نظامون ها پا طول نرهی که بدلیگی را بدلیگی صرف افغانستان که ندهی دا اول زنده نظام بدلیگی اما دمون دغه بدبختی را فرشتگان چې دا خادمون نشه نظام بدلون کې تر دغه حد پورې په دې کې تغییرات او بدلون او په دې داسې یو خبرې پکې راوځي چې د انسان هوش او حواس پکې کار پرېږدي چې درته نه صرف هنر د ما په هیواد کې باندې فرشتگان زده کړې باندې ډېر زیات خوش میکېږم زدالت مختص په پیل کې وایي فرشتګانه چې نظام بدلیدل ده دا عادي خبره ده په نور هیوادونو کې هم نظام بدلېږي دغه نظام د ملي سروس په دومره ظلم نه کېږي دومره په سپکه څوک ورته نه ګوري دا نظام قایدانو ته مشران ته څوک دومره په سپکه نه ګوري بیرق ته څوک دومره په سپکه نه ګوري ښځو ته څوک دومره په سپکه نه ګوري زه یو هنرمند یم یو ممثله یم دا خو زه ځینو هنر دوستانو ته به زه دمره لږ د عزت وړ یم د مینې وړ به یم اما د دوی په قانون کې خو زه سره کافره یم ما په شانت نور هنرمندان سندرغار ممثلی ټول غرق دي څوک چې خارج ته تللي هغه بېل حمادت ته نږدې چې هیواد ته شاوخواته دي ټول ټولو باندې ذهن دوی ذهنونه بېخي نور ختم دي په دغه فکرونو باندې دغه حالت چې وینې دا د ټول دپاره ځورونکی دی نو دا تاسو یې وینئ چې پانتونونه بند دي مکتبونه بند دي دفترونه بند دي دا خو ټوله دنیا وینئ د مونږ هم مونږ ته هم ډېرې زیاتې ستونزې دي زه خپله خو ما تاسو ته د تاسو د خپرونې په پیل کښې وایي چې د ما خو اوس پیشه هم ده د بل کار هغه وخت زه ماشوم وم نه مشوی کولی اوس خو د ما ژوند په کښې تېر شو زه اوس بلکه د ما لاس بدلېږي یا ما ته داسې څه ستونزې اقتصادي ستونزې پیدا کېږي صحت مې خرابېږي نو زه خو چېرته کار نه شم کولی او زه چې غواړم د افغانستان دپاره مې کار وکړه او دې نه پس هم غواړم چې مور ځای دپاره کار وکړم زه خو نه شم کولی چې زه په بله سینما کښې د بل چا دپاره د بل هېواد دپاره کار وکړم مې کولی شم نه غواړم چې وکړم نو مونږ دپاره ستونزې شته ډېرې زیاتې دي اما خدای مهربانه دی فرشته جانې بس مونږ ډېر کلونه په دې امید تېر کړل چې د مونږ هېواد به سم شي او انشاءالله سمېږي سختې دي یو بده ورځ ده خدای مې تېر کړي خدای مهربانه دی خدای دې په ټولو د مونږ د په ټولو هېوادوالو په هر یو افغان خدای پاک ورحمېږي هره ګناه ولي خدای دې مونږ نور معافي وکړي خدای دې مونږ وبخښي
ډېره زیاته مننه سویتا جانې
سره د هنر چې د نور کوم مشکلات چې دي د نورو خویندو دپاره دا ټول خدای رفع کړي
په همدې هیله سویتا جانې د نن خپرونه همدلته پای ته رسوو ډېره زیاته مننه چې بلنه مو منله او په خپرونه کې راسره مو د زړه خواله وکړه
مننه د تاسو نه د تاسو د همکارانو نه چې تاسو زه یاده کړلم ما سره اړیکه ټینګه کړه خیر اوسئ کامیابه اوسئ مننه
را کی سر سالوں سرو